زنده باشین.
زمین را مسیح ساختین که مایزار نظر بکن.
شنانده عزیز، برنامه ما در اینجا به پایان میرسد. یک ساعت دیگر با همکارم رضوان مراد باشین. اوقاتتان خوش.
ډیر زیاته مننه ارزو غیاسی دوستانو د یو ساعت خبرونه د امان الله مرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوري چې افغان حکومت وي ترڅو چې پاکستان د څلور اړخیزو غونډو چې د طالبانو سره د سولې خبرو په اړه کې دي په خواني ژمنه عملي کړې نه وي د دې غونډو نوې لړۍ پیلېدو ته هیڅ ډول اړتیا نه لیدل کیږي. د تخار یو شمېر اوسیدونکو مدني فعالان په دې ولایت کې د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو د بې وسلې کېدو غوښتنه کوي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. جمهوری ریاست ویل طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه څلور اړخیزي مذاکرې تر هغې چې پاکستان په مخکینیو غونډو کې خپل ژمنې عملي نکړي نشي پیلېدلی. په روانه خبرونه کې اوري چې په کندوز کې حکومتي ځواکونه وایي د دې ولایت قلعهزال ولسوالۍ امنیتي قوو په لاس کې ده او اضافي عملیات او اضافي سرتیري هم استول شوي. او امریکا وایي داسې معلومات یې ترلاسه کړي چې د سعودي عربستان په جده ښار کې میشتو امریکایي اتباعو ته جدي او قریب الوقوع ګواښ موجود دی. خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست ویل طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه څلور اړخیزي مذاکرې تر هغو چې پاکستان په مخکینیو غونډو کې خپل ژمنې عملي نکړي نشي پیلېدلی. د جمهوری ریاست ویاندوی محمد هارون چخانسوري پرون پر دې خواشینی څرګنده کړه چې اسلام آباد د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازیو د مخکینیو څلور اړخیزو مذاکرو یوه پریکړه هم نه ده عملي کړې. ښاغلي چخانسوري دا خبرې له ازادي راډیو سره د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز د مرکې په اړه وکړې. سرتاج عزیز پرون ازادي راډیو ته وویل چې په نږدې وخت د افغان حکومت او طالبانو د سولې په اړه څلور اړخیزي مذاکرې پیل شي. خو د افغانستان د جمهوری ریاست په دې اړه وایي چې د دې لپاره باید پاکستان د تروریزم پر ضد د مبارزې تاریخي پریکړه وکړي. په کندوز کې حکومتي ځواکونه وایي د دې ولایت قلعهزال ولسوالۍ د امنیتي قوو په لاس کې ده او اضافي عملیاتي ځواک ورته استول شوی دی. د کندوز د والي ویاندوی سید محبوب دانش پرون ازادي راډیو ته وویل چې په قلعهزال کې د امنیت ټینګولو لپاره هوایي هم ځکني عملیات روان دي.
قطعات کمندو هم عملیات را از ساعت 11 شب آغاز کرده بود.
دیوی د شپې له 11 صبح جوره هیڅ کمندو ځواکونو عملیات پیل کړی دی. یو سره 11 فرقه قواوی هم را رسیدلی او د اقتیپه خار او نور سیمو کې چې دښمن موجود دی د پاکولو لپاره پراخ پوځي عملیات پلان شوی دی. تر دې مخکې په ریپورټونو کې ویل شوی چې د کندوز قلعهزال ولسوالۍ سقوط کړی او د وسلوالو طالبانو د نورو سیمو د نیولو لپاره هم پرمختګ کړی. خو د کندوز د والي ویندوی دا مسله په یو مخیص ډول رد کړه. په قلعهزال کې د جګړې له امله د ملکي تلفاتو دقیق شمېر نه دی څرګند، خو د ازادي راډیو خبریال وایي چې زیاتې کورنۍ د جګړې له امله بې ځایه شوې دي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د مخدره موادو تولید او قاچاق پر ضد به جدي او نړیواله مبارزه وشي. د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی پرون په کابل کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د ملي بسیج اونۍ د پای ته رسیدو په مناسبت غونډې ته وویل چې اروپا باید د کډوالو د بحران په ډول د مخدره موادو د قاچاق پر ضد هم جدي دریځ غوره کړي. دا ولسمشر غنی په حواله ویل شوی چې په افغانستان کې جګړه یوازې هغه وخت پای ته رسیدلی شي چې د مخدره موادو ستونزه حل شي. ښاغلي غنی زیاته کړه چې د افغانستان له بزګرو سره باید مرسته وشي چې د کوکنارو د کښت بدیل پیدا کړي. او د افغانستان د جنوبي حوزې د څلورو ولایتونو ګډه شورا جوړه شوه. په دې سیمه ییزه شورا کې د کندهار، زابل، اروزګان او هلمند یو شمېر ځوانان، سیاسي مشران او مدني فعالانو ګډون کړی. د شورا غړو پرون په خپله لومړنۍ غونډه کې د افغانستان پر حکومت نیوکه وکړه چې دا سیمه یې له پامه غورځولې او غیر عادلانه چلند ورسره کیږي. د زابل د ولایتي شورا مشر جان حق بیان وویل
تاسو د زابل تصویر ولیدی غربت کې چې دی شپې ورځې سبا کوي دا نه توجه ده، د وخت د چارواکو نه توجه ده. موږ تر اوسه پورې یو پوهنتون هم نه لرو.
د دې سیمې شورا د یو هدف په زابل، د هلمند، کندهار او اروزګان کې د بنیادي ستونزو تشخیص او له حکومت سره شریکول دي. د پاکستان د پارلمان دواړو خونو پرون د ناموسي قتلونو په اړه د اشد مجازات ناتړ وکړ. دا لایحه په پاکستان کې د یوې پیژندل شوې ماډلې قندیل بلوچ تر وژل کېدو وروسته د پارلمان بحث ته وړاندې شوه. قندیل بلوچ د هغې ورور وژل او په پاکستان کې د ناموسي قتل وروسته یې پېښه ده. په پاکستان کې د بشري حقونو د ښځو حقونو ملاتړ کوونکو په خوا هم له خپله حکومته غوښتي وو چې هغو کسانو ته شدیده سزا ورکړي چې په ناموسي قتلونو کې لاس لري. خو د قندیل بلوچ تر وژل کېدو وروسته په پاکستان کې یو وار بیا د ناموسي قتلونو د عاملونو لپاره د شدیدې سزا غوښتنه وشوه. متحده ایالاتو داسې معلوماتي ترلاسه کړي چې د سعودي عربستان په جدي ښار کې میشتو امریکایي اتباعو ته جدي او قریب الوقوع ګواښ موجود دی. په سعودي کې د امریکا سفارت دا معلومات ښیي چې د جدي په مارکیټونو، پلورنځایونو او رستورانتونو کې امریکایي اتباع له بالقوه ګواښ سره مخامخ دي. د امریکا د سفارت لخوا په خپره شوي دغه آنلاین خبرداری کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د بهرنیو چارو د وزارت وان جان کربي ویل د اعلامیې د سفر په اړه نه بلکې یو امنیتي خبرداری دی. د سعودي عربستان د روانې جولای میاشت په سر کې د دریو چاودنو له امله ګڼ شمېر کسان وشل شول. په دې بریدونو کې په جده کې د امریکا قونسلګرۍ ته نږدې انتحاري حمله هم شامله ده چې د سعودي چارواکو په وینا داسې ښکاري چې داعش ډلې به ترسره کړې وي. ډونالډ ټرمپ د امریکا د جمهوري غوښتونکو لخوا سپینې ماڼۍ ته د ده کاندیداتوري ومنله او د دې ګوند ملي کانګرې ته وویل چې متحده ایالات دا مهال له یو بحراني وضعیت سره مخامخ دي. ملیاردر ټرمپ چې په سیاسي ساحه کې څرګندېدو یې امریکا ته ټکان ورکړی، تېره ورځ په اوهایو ایالت کې د جمهوري غوښتونکو ګوند کانګرې ته وویل که ولسمشر شي نو په ټول هیواد کې به نظم او قانون عملي کړي. ډونالډ ټرمپ وویل چې پر پولیسو وسلوالې حملې او تروریزم د امریکایانو د ژوند څرنګوالی تهدیدوي. ټرمپ پر هیلری کلنټن چې د سپینې ماڼۍ لپاره د ډیموکرات ګوند کاندیده ده سخت انتقادونه وکړل او هغه یې تورنه کړه چې بربادي، تروریزم، مرګ او کمزورو سیاستونو میراث یې پرېښی دی. اروپایي ټولنې د ترکیې د حکومت لخوا د کودتا د وروستۍ هڅې په تور د زرګونو کسانو د نیولو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. اروپایي ټولنې پر ترکیې غږ کړی چې بشري حقونو د قانون حاکمیت ته درناوی وکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تېره ورځ د دریو میاشتو لپاره بیړنی حالت اعلان کړ څو د کودتا په هڅه کې دخیلو کسانو پر ضد د حکومتي ځواک غښتلی کړي. ترکیې چارواکو د کودتا په هڅه کې د لاس لرلو په تور تر اوسه شاوخوا 6000 ښوونکي، پوځیان، پولیس، قاضیان او نور مسؤلان له دندو لرې کړي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن هم د ترکیې له صدراعظم سره په تلیفوني تماس کې له هغه غوښتي چې د کودتا په هڅه کې له شاملو کسانو سره په داسې ډول تحقیقات وکړي چې پر دیموکراتیکو بنسټونو او د قانون پر حاکمیت د خلکو باور او اعتماد برحاله شي. او د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواو په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم ډلې یا داعش غړو ته 48 ساعته وخت ورکړی چې د ترکیې له پولو لرې شي. ائتلافي قواو د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره د داعش وسلوالو ته د وتلو مهلت ورکړی دی. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو شورا ویلي چې د داعش وسلوالو ته وروستی مهلت ورکړ شوی دی. د شورا چې د منبج پوځي شورا هم بلل کیږي او کردانی رهبری کوي د امریکا له ملاتړه برخمنه ده. ویل کیږي چې لس هاوزر ملکی کسان د سوریې په شمالي خار منبج کې په جګړه کې ګرځي. منبج په سوریه کې د داعش د وسلوالو اصلي خار رقات نږدې او د هغوی د اکمالاتو پر لار پروت دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغان حکومت وی ترڅو چې پاکستان د سولې په اړه د څلور اړخیزو غونډو پخوانی ژمنې عملي نکړي د دې لړۍ بیا پیلېدو ته هیڅ ډول اړتیا نشته. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار پرون ویل چې کېدی شي په څو اونیو کې دا لړۍ بیا پیل شي.
زما دا خیال دی چې دوه درې هفتو کې بیا کوشش وکړو.
د تخار یو شمېر اوسیدونکي او مدني فعالان په دې ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د بوسلې کېدو غوښتنه کوي. دا همرو چې د خلکو اعتماد ګنوي چې ځینې بهرني هیوادونه د روښنايي غورځنګ یا جنبش روښنايي له لارې غواړي چې په افغانستان کې خپل شومو اهدافو ته ورسیږي. د مدني ټولنو د ځوانانو کمیټې په کابل کې د جنایي جرمونو د زیاتېدو پر وړاندې احتجاج وکړ.
ګردان او باشان ورځ په ورځ په کابل ښار کې هغه مرتکب کیږي جرایم بې نظمي ایجاد کړي دي.
د افغانستان په اړه د نورو رپورټونو سربیره دا هم وویل چې د امریکا متحده ایالاتو په ایران کې د القاعده شبکې درې مهم غړي په تور لیست کې شامل کړل. او د خبرونې په دوهمه برخه کې ځوان فکر ونیس پروګرام خپرېږي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلی شئ. د افغانستان حکومت وایي که پاکستان خپل ژمنې عملي نه کړي په څلور اړخیزو مذاکرو کې ګډون او د دې بهیر بیا پیل مفهوم نه لري. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویندوی پرون ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان په مخکینیو څلور اړخیزو غونډو کې خپل هیڅ تعهد نه دی عملي کړی. تر دې مخکې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ازادي راډیو ته وویل چې په څلور اړخیزو مذاکرو کې برخوال په نږدې ورځو کې بیا غونډې ته وربلل شوي دي. نور جزئیات د فرشتي جلال صاحب رپورټ کې اورو.
د افغانستان حکومت یو بیا له پاکستان شکایت وکړ چې په څلور اړخیزو مذاکرو کې خپل هیڅ تعهد نه دی عملي کړی. د جمهور رئیس ویندوی محمد هارون چخنصوري ازادي راډیو ته څرګنده کړ چې حکومت د دې پروسې د دوام لپاره خوشبین نه دی. د هغه په وینا اسلام آباد د څلور اړخیزو مذاکرو په مخکنیو دورو کې په شپاړسو مواردو کې د جدي او عملي اقدام ژمنه کړې وه، خو د ښاغلي چخنصوري په وینا له دې ټولو مواردو یو هم تر اوسه نه دی عملي شوی.
اگر د برتاودات اقدامات صورت بگیره،
د افغانستان حکومت به د پاکستان له لوري د تعهداتو له ترسره کېدو وروسته د څلور اړخیزو مذاکرو د برخلیک په اړه پرېکړه کوي. موږ تر اوسه د پاکستان له لوري هیڅ عملي اقدام نه دی لیدلی او توقع هم نه لرو چې په راتلونکو دریو اونیو کې به دا کار وشي. موږ له پاکستانه دا تمه لرو چې خپلې ژمنې ترسره کړي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو د روان کال د جنوري له میاشتې راهیسې د څلور اړخیزو مذاکرو پنځه دورې سرته رسولې دي. خو د مې په میاشت کې په کابل کې تر خونړۍ حملې وروسته د افغانستان حکومت په دې غونډو کې له ګډونه ډډه وکړه. د څلور اړخیزو مذاکرو پنځمه غونډه چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ګډون پکې کړی و، د مې میاشتې په اتلسمه جوړه شوه او تر هغه وروسته کابل یوازې د پاکستان لوري د ژمنو پر عملي کېدو ټینګار کوي او په دې غونډو کې خپل ګډون یې له همدې ټکي سره مشروط بللی دی. خو د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون ازادي راډیو ته وویل چې د څلور اړخیزو مذاکرو ګډون کوونکي هیوادونه شای په نږدې وخت کې بیا سره وګوري.
زما د خیال دی چې اوسو هفتو کې دوه درې هفتې کې بیا کوشش وکړو چې راتلی شي میز ته نو خبرې. موږ امن لپاره کوشش کوو، خو دا خو د افغانستان خپل دغه دی انیشیټیو چې هغه سره خبرې کوي، سغی تافر کوي.
د افغانستان حکومت په مکرر ډول پر پاکستان د تروریزم د ملاتړ او تروریستانو ته د پناه ورکولو تور پورې کوي. په کراچی کې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر مړینی او په بلوچستان کې د طالبانو د بل مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدو د اسلام آباد په اړه د کابل شک زیات کړی دی. خو پاکستانی چارواکي ټینګار کوي چې دوی د تروریزم قرباني دي او په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد خپلو پوځي عملیاتو ته اشاره کوي. د افغانستان حکومت په فبروري کې له پاکستانه غوښتنه کړې وه چې طالبان د سولې مذاکرو ته حاضر کړي، خو د ولسمشر محمد اشرف غنی ویندوی وایي پاکستان په دې اړه هم خپل ژمنه نه ده عملي کړې.
د فرشتې جلال زی پر راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان حکومت وایي که پاکستان خپل ژمنې عملي نه کړي په څلور اړخیزو مذاکرو کې ګډون او د دې بهیر بیا پیل مفهوم نه لري.
azadiradio.com راپورونه، مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د تخار یو شمیر اوسیدونکي اومدني فعالان په دې ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د بي وسلې کېدو غوښتنه کوي. د یاد ولایت لسګونو اوسیدونکو اومدني فعالانو د پنځشنبې پرس په کابل کې د اعتراضي ناستې پر مهال ویل دغه کسان له زور او نفوذ څخه په استفادې خلک ګواښوي او وژني. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغه ډلو پر وړاندې به جدي اقدام وشي. تفصیل د ناجیه صاحب په رپورت کې اوري چې د اعتراض کوونکو په غوږونو پیلېږي.
په تخار کې د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو فعالیتونه او روسي ناامنۍ د دغه ولایت لسګونه اوسیدونکي او مدني فعالان دې ته اړ کړي چې کابل ته راشي او خپل اعتراض مرکزي حکومت ته ورسوي. دوی د پنځشنبې په ورځ د یوې اعتراضیه ناستې پر مهال له حکومت څخه وغوښتل چې په دغه ولایت کې د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو مخه ونیسي. د دغې غونډې یو مسؤول او مدني فعال پولادوان پژواک ازادي راډیو ته وویل چې په تخار ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو شتون او فعالیت د عامو خلکو ژوند تریخ کړی.
د تخار په ماورای کوکچا او رستاق ولسوالیو کې ناوړه امنیتي وضعیت د دغو ولسوالیو خلکو ته جدي اندېښنې پیدا کړې دي. دغلته غیر مسؤوله وسلوالې ډلې دي چې هره ورځ خلک وژني یا زندان ته یا اچوي او یا نور جنایت ترسره کوي.
دوی همدارنګه وایي د دغه غیر مسؤوله وسلوالو ډلو ملاتړ د حکومت له دننه څخه کیږي. اعتراض کوونکي وایي که دغې ستونزې ته رسیدګي ونشي په پراخو مظاهرو به لاس پورې کړي. له دې وړاندې هم د شمالي ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو د غیر مسؤولو وسلوالو له فعالیت څخه مرکزي حکومت او ملي شورا ته شکایتونه کړي وو. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د نظام له داخل څخه د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو ملاتړ ردوي او وایي چې د دغو ډلو په وړاندې به اقدام وشي.
د غیر مسؤولو افرادو څخه هغه کسان د هزار وضعیت کې لاس ولري، د هغوی نه هیڅوک ملاتړ نه کوي. د دوی غوښتنه به وګورو، حتما او هغه کسان چې غیر مسول وسلوال خلق دي او د خلکو د آزار او اذیت سبب کیږي هغوی باید دوی مخه ونیول شي.
بل لور ته د افغانستان جمهوري ریاست وایي غیر مسول وسلوالې ډلې د افغانستان دولت ته په هیڅ صورت د منل وړ نه دي او په وړاندې به یې جدي اقدام وکړي. د جمهوري ریاست ویان هارون چخنسوري ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه یو شمېر پلانونه تر لاس لاندې دي او ډېر ژر به خلک د لاسته راوړنو شاهدان وي.
د افغانستان د خلکو اعتماد ګوندوي چې ځینې بهرني هیوادونه د روښنايي غورځنګ یا جنبش روښنايي له لارې غواړي چې په افغانستان کې خپل شوم اهداف عملي کړي. د دې ګوند مشر محمد امین محمدي وایي له دې امله چې دا حرکت د ملي ګټو پر ځای سمتي او قومي ګټې پاللې ورسره پریکون اعلانوي او له خلکو هم غواړي چې د پردیو اجنډاو د تدویق لامل نشي. د روښنايي غورځنګ بیا وایي چې دوی خپلو غوښتنو ته دوام ورکوي او د شنبه په ورځ یو ځل بیا په کابل کې د لوی مظاهرې تابع نیولې ده. یوسف خان زدران پر رپورټ لري.
د افغانستان د خلکو اعتماد ګوند ادعا کوي چې د روښنايي غورځنګ یا جنبش روښنايي د عدالت غوښتنې څخه ناوړه استفاده کوي او له دې لارې غواړي په هیواد کې جنجالونه رامنځته کړي. د خلکو د اعتماد ګوند چې پخوا د یاد غورځنګ پلوي وو د پنجشنبې په ورځ له نوموړي حرکت سره پریکون اعلان کړ او وایي چې نور باید خلک په پردیو د خرڅو شوو ملا ونه تړي. د دې ګوند مشر محمد امین محمدي وایي چې د روښنايي په غورځنګ کې بهرني جاسوسان دي او د اعتراضونو له لارې غواړي په هیواد کې ستونزې پیدا کړي.
په دې معنی نه ده چې موږ لسګونه زره کسان سړکونو ته راوباسو او د دوی له پاکو احساساتو استفاده وکړو او ورته بدلوری ورکړو. د روښنايي په جنبش کې داسې کسان شته چې بهرني جاسوسان دي، په پردیو خرڅ شوي دي او غواړي له دې لارې خپل شوم اهداف ترسره او بیا له بېلابېلو هیوادونو امتیازات واخلي.
نوموړی که څه هم د چا نوم نه اخلي خو د دې ګوند ویان غلام حیدر بیات وایي چې په دې حرکت کې داسې مفکورې دي تر څو د حکومت په وړاندې د خلکو بدبینۍ پیدا کړي.
دا له غرضه ډک حرکتونه بیانوي چې د عدالت غوښتنې مسیر بدل سوی. د ګډو او متفقو جریانونو ترمنځ د بدبینیو جوړول، قومي او نژادي حساسیتونو ته لمن وهل او په جنبش کې ناپېژاندو کسانو ته د نفوذ برابرول هغه دلایل دي چې موږ سخت اندېښمن کړي یو.
په دغه غورځنګ کې د جمهوري ریاست پخوانی مرستیال کریم خلیلی، هزاره میشتي وکیلان، یو شمېر مدني فعالان او ځینې ګوندونه شامل دي. د ملي یووالي حکومت د جوزا د میاشتې په لومړیو کې د برېښنا موضوع د غځېدو په سر پیدا شوو ستونزو ته د پای ټکی ایښودو په خاطر اعلان وکړ چې د 220 کیلو ولټه ظرفیت په اندازه برېښنا به د دوشي له لارې بامیان ته هم انتقال شي. له دې وړاندې د سور میاشتې په 20مه د روښنايي غورځنګ په نوم لسګونه زره کسان له دې عمله په کابل کې مظاهرې ته راوتلي وو چې ګوند حکومت غواړي د سالنګ له لارې د نامزو د غزیدو په اساس مرکزی ولایتونه په برخې کړي. د روښنايي غورځنګ وایي د اعتماد ګوند وتل او اعلامیې خپرول ورته اهمیت نه لري، بلکې خپلو غوښتنو ته دوام ورکوي. د دې حرکت یو غړي محمد حیدری ازادي راډیو ته وویل چې د روښنايي غورځنګ به د شنبې په ورځ یو ځل بیا د عدالت غوښتنې غږ پورته کړي.
د اعتماد ګوند په جنبش کې چندانې اغېزمنتیا نه لرله او زموږ جنبش لا هم په خپلو غوښتنو ټینګار کوي او ورځ تر بلې خپلې غوښتنې په قوي ډول له دولت او نړیوالو ملاتړ کوونکو څخه غواړي.
د روښنايي غورځنګ وایي چې د دوشي له لارې بامیانو ته د برېښنا لیږد کله هم د دوی د غوښتنو بدیل نه دی، بلکې باید د ترکمنستان د برېښنا مزي له مرکزي ولایتونو تیر شي. د خلکو اعتماد ګوند وایي چې حکومت د عدالت غوښتلو غږ ښه اورېدلی او مرکزي سیمو ته د ځانګړي پاملرنې وروسته د داسې حرکتونو ترسره کول په لوی لاس دښمنانو ته د نظام ځپلو لپاره فرصت برابرول دي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د مدني ټولنو د ځوانانو کمیټې په کابل کې د جنایي جرمونو د زیاتېدو پر وړاندې احتجاج وکړ. د ځوانانو ویل چې په دې وروستیو کې د سړیو تختونو، وچنو او غلاو پیښې زیاتې شوي او امنیتي ځواکونه په مخنیوي کې تر ډېره بریالي نه دي. د دې ټولنې مرستیال رامین شفیزاده سره زموږ همکار صفی الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې ورنه پوښتنه کړې چې د جنایي جرمونو د زیاتوالي لامل څه دی او ولې مخه نه نیول کیږي.
ورځ په ورځ په افغانستان بل خصوص په کابل دغه جرایم زیاتېږي. مونږ نن یو کانفرانس برگزار کړی و چې زمونږ جدي خواست د حکومت او د کورنۍ چارو وزارت دا و چې تاسو د افغانستان د خلکو مسؤلیت لري چې امنیت تامین وکړي. تاسو پوهیږئ چې ولګردان او باشان ورځ په ورځ په کابل ښار کې هغه مرتکب کیږي جرایم جنایي جرایم دا ډېر هغه ایجاد کړی دی او بې نظمي ایجاد کړی دی بالخصوص نارینه او ښځینه نشي کولی چې خپل درس او کورس او مکتب مخ بولي یو ډېره ستر ستونزې ده زمونږ په کابل ښار کې او زمونږ جدي خاص هم د حکومت نه همدا و چې تاسو مسؤلیت لرئ چې امنیت تامین
وکړي شفیع زاده څه فکر کوئ پولیس خپل دنده سمه نن ترسره کوي که څنګه او یا په زورواکان زیات دي په کابل ښار کې چې دغسې پیښې کېږي ځکه چې پولیس تل وایي چې امنیت نیسو نو بالاخره دغه پیښې ولې نه راکمیږي
زورواکان ډېره ده په افغانستان کې بالخصوص په کابل کې مونږ هغه لرو معتقد یو چې ډېره جرایم چې ارتکاب کېږي دا د زورواکان په لاس کې ده زورواکان دا تحریک کوي خپل او باشان چې جرایم هغه ونیسي او د حکومت نوم بد شي خو د بل خوا دا د پولیس ستر مسؤلیت ده چې هلې ځلې وکړي تلاش وکړي تر څو چې دغه د دې جرایم ګراف لاند شي
ښاغلی شفیزاده دا چې زورواکان ډېری دغه ګروپونه لري او خلک تحریکوي چې دغسې پیښې دغسې قضیې کې لاس ولري ستاسو په نظر آیا پولیس به وتوانېږي چې بالاخره د زورواکانو مخه ونیسي هغه زورواکان چې ویل کېږي ډېر زیات لاسونه پورته دي
خو بېله شکه مونږ پوهیږو چې زورواکان هغه ډېر امکانات لري زور لري هغه چې هر څه وغواړي کولی شي او حکومت هم داسې توان نه لري چې د هغه مخ ونیسي خو د بل خوا مونږ د یو شهروان په حیث د حکومت نه دا جدي غواړو چې تاسو چې د زورواکان مخ ونه نیسي څوک ونیسي شهروندان خو نشي کولی چې د زورواکان مخ ونیسي تاسو یو ښه ستراتیژي و امنیتي ستراتیژي وضع کړئ تر څو د جامع د نړیوال ټولنه خواهش وکړي چې د زورواکان مخه ونیسي تر څو چې دا نشي کولی چې جرم مرتکب شي په کابل ښار او په ټول افغانستان کې
په کابل ښار او خاص په خاص توګه په کابل ښار او بل عموم په افغانستان کې د جنایي جرمونو د زیاتېدو په اړه مو د مدیر ټولنو د ځوانانو د کمیټې د مرستیال رامین شفیزاده څرګندونې واورېدې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ
د فساد سره د مبارزې ګروپ یا کاکا سوی د فساد او نور جرمونو د اطلاع رسونې په اړه جامع طرحه جوړه کړې ده د دې ګروپ مسؤلان وایي د تر هستي تمرکز پر دې دی چې که څوک د فساد او نور جرمونو په اړه مستند جوړونه یا اطلاع رسونه کوي باید هویت او امنیت یې خوندي وي تفصیل د محمد حدیث پردیس په رپورټ کې اورو
له اداري فساد سره د مبارزې ګروپ یا کاکس وایي د پارلمان لوري د اداري فساد او نورو جرمونو په اړه د اطلاع رسونې د طرحې تصویب به د ناسمو کړنو په حکله د رپورټ ورکولو بهیر اسانه او خوندي کړي د دغه ګروپ مشر او د ولسي جرګې غړي میرمن همیرا یوبی د پنجشنبه په ورځ د افغانستان د شفافیت سازمان سره ګډې خبري ناسته وویل چې په اوسمهال تر بل هر وخت زیات د اطلاع رسونې په برخه کې یو هر اړخیز قانون ته اړتیا ده دا چې د قانون دغه طرحه څومره کولی شي د اطلاع رسونې او له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې ګټوره تمامه شي په دې اړه همیرا یوبی وایي
دغه قانون د افغانستان وګړو ته د حق ورکوي چې کله د جرمونو بیلابیل موارد وویني که فساد وي یا هم سرغړونې د هغو مراجعو ته ورسوي چې په دغه قانون کې یاد شوي دي دغه مراجع له دغه کس څخه چې معلومات ورکوي ملاتړ وکړي یعنی قانون د همدې اطلاع ورکوونکي لپاره دی تر څو هویت یې افشا نه شي او کوم خطر ورته متوجه نه شي
د فساد او نورو جرمونو په اړه د اطلاع ورکوونکي کس د هویت د پټ ساتلو ترڅنګ هغه کس د مالی مکافاتو ورکړه چې د مالی فساد په اړه مستند جوړونه او اطلاع رسونه کوي د دغې طرحې مهم ټکي دي له اداري فساد سره د مبارزې د ګروپ د مسؤلانو په وینا دغه طرحه چې اووه میاشتې کار پرې شوی په نهو فصلونو او شپږ دیرشو مادو کې جوړه شوې ده له اداري فساد سره د مبارزې ګروپ یا کاکاس د 1901 کال د هود په میاشت کې جوړ شوی او 28 غړي لري چې ډیری میرمنې دي په ورته وخت کې د افغانستان د شفافیت سازمان وایي پر قانون د دغه طرحې بدلیدل به خلکو ته د دوکې د سرچینو د ضایع کېدو اداري فساد او د کمزوري مدیریت په اړه د اطلاع ورکونې په برخه کې قانوني بستر برابر کړي د دغه بنسټ اجرایوي رئیس سید اکرام افضلی په دې اړه وویل
موارد کې د دې قانون در نظر گرفته شده و ایر قانون
د وی کوم موارد چې په قانون کې په پام کې نیول شوی او کومه طرحه چشته مونږ ویلې شو چې د سیمې په کچه یو خطر هدا
مونږ هیله لرو د افغانستان پارلمان ژر تر ژره د افغانستان د عدالت د موسسې مسؤلانو چې په دغه ناسته کې ګډون کړی و وویل که یاده طرحه په سمه توګه عملي شي، هر څوک به د اداري فساد او نورو جرمونو په اړه اطلاع ورکونې ته زړه ښه کړي. د یادې موسسې مرستیالې میرمن لیلما ناصری د غونډې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل که څه هم په افغانستان کې ډیری وګړي د امنیتي او نورو دلایلو له کبله افشاګرۍ ته زړه نه ښه کوي، خو د یادې برخې قانوني کېدل به تر ډېره ستونزې راکمې کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. امریکا متحده ایالاتو په ایران کې د القاعده شبکې درې غړي په تور لیست کې شامل کړل. واشنگتن وایي دغو کسانو د ایراني چارواکو په مرسته د القاعده شبکې جنګیالي تمویل او اکمال کړي دي. کارپوهان په دې باور دي چې د ایران او القاعده شبکې روابط متضاد خو مبهم دي. سلطان محمد سرور په رپورټ لري.
د رویترز د خبري آژانس ریپورت وایي په امریکا باندې د 2001 کال د سپتمبر له تروریستي بریدونو وروسته ایران د القاعده شبکې یو شمیر لوی او متوسط غړي ساتلي دي، خو امریکایي چارواکو یې د ژوندانه د څرنګوالي په هکله څه تفصیل نه دی وړاندې کړی. لومړی کس چې نوم یې په تور لیست کې شامل شوی دی فیصل جاسم محمد الخالدی دی. د امریکا د خزانه وزارت وایي دغه یو دیرش کلن سعودی چې د القاعده شبکې د یوې لوا مشري یې کوله د تیر کال تر مې میاشتې د القاعده شبکې د نظامي کمیټې مشر و. امریکایي چارواکي په دې باور دي چې نوموړی د القاعده شبکې د فعالانو د نوي نسل څخه دی. الخالدی تر 2011 کال پورې د القاعده شبکې د مرکزي شورا او پاکستانی طالبانو کې دننه مشرانو سره روابط تامینول. دوم کس چې د امریکا د خزانه وزارت په تور لیست کې شامل شوی د یزرا محمد بیومی په نامه 38 کلن مصری دی چې تر 2015 کال پورې د القاعده شبکې او ایرانی چارواکو ترمنځ اړیکې تامینولې او په ایران کې د القاعده شبکې کسانو سره مرستې کړې دي. دریم کس د ابوبکر محمد غومیان په نامه 15 کلن الجزایری دی چې تر 2015 کال پورې د دغه ډلې مالی او تنظیمی چارې سمبالولې. د رویترز د خبري آژانس رپورت زیاتوي چې نوموړی مخکې په پاکستان کې اوسېده. د امریکا د خزانه د وزارت په تور لیست کې د دوه کسانو د نومونو شمول په دې معنی دی چې که دوی په امریکا کې پانګې ولري نو منجمد کیږي او امریکایان ورسره راکړه ورکړه نشي کولی. د ایران او القاعده شبکې ترمنځ روابط ډېر پیچلي او کله ناکل متشنج هم تیر شوي دي. د سیاسي چارو کارپو وحید مجده وایي په ایران کې د القاعده د کسانو فعالیت او لخوایې د دغه شبکې د تمویل خبره ځکه نشي منلی چې د دواړو لوریو ترمنځ ژور اختلافات دي. هغه وایي چې دغه کسان هلته تر ټینګ نظارت لاندې ساتل شوي دي.
دا داسې یو خبره وي چې ځینې کسان په ایران کې داسې کارونه وکړي. زه فکر کوم چې تر ډېره بریده پورې شاید دا د ایران او د امریکا ترمنځ په پوچو اختلافاتو پورې اړه لري چې البته په رسنیو کې دا مسائل شاید تر اوسه پورې مطرح شوي نه وي، خو ایران هم پوهېږي او امریکا هم پوهېږي چې د دوی ترمنځ څه مسله ده، څه مسایل دي او د یو بل په ژبه شاید پوهشي.
په هغو اسنادو کې چې په ایبټ آباد کې د بن لادن له وژل کېدو وروسته له کوره یې ترلاسه شوي او بیا خلکو ته وړاندې شول، ښکاري چې ایران یو وخت ژمنه کړې وه چې د القاعده شبکې کسان خوشي کوي او ځینې یې عملا خوشي هم کړل. تهران له القاعده شبکې سره روابط ردوي او یو تروریست سازمان یې ګڼي. خو د منځني ختیځ د سیاسي چارو کارپو افشین شاهی په دې باور دی چې د ایران او القاعده اړیکې مبهمې دي او په اړه یې کومه منسجمه نتیجه ګیري او قضاوت نشي کېدلی. خغلی شاهی وایي سره له دې چې تهران القاعده شبکه یو تروریست سازمان ګڼي، خو ځینې سرچینې ادعا کوي چې د دوی ترمنځ اړیکې ډېرې پخوانۍ دي.
منابع اشاره میکنند
سرچینې اشاره کوي چې د تهران او القاعده اړیکې د 1990 کلونو خبره ده. دوی ادعا کوي چې هغه مهال د ایران او القاعده او حتی د ایران او حزب الله ترمنځ اړیکې وو، انتر دې چې په ځینو مواردو کې حزب الله القاعده شبکې ته د پوځي روزنې شرایط برابر کړي وو.
په ویست پاینټ کې د امریکا د پوځي اکاډمۍ یوې څېړنې چې په 2012 کال کې خپره شوه دې نتیجې ته رسیدلې چې په داسې حال کې چې د تهران او القاعده ترمنځ اړیکې متضادې دي، خو دا څرګنده نه ده چې ایران ولې د القاعده شبکې غړي له قانوني اقداماتو پرته کلونه ساتلي دي.
ازادي راډیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي. 0000 دواو سالور دره شپاگیاو او یا هم سفر سفر سالور سو وشل دوا دوا یاو یاو دوا سالور یاو یاو پینزه
تاسو زمون غاګله ازادي رادیو او ری د خبرونه په دوهمه برخه کې چې دا د تقریبا لسنیمه بجې شوې دي ال مهمو خبرونو لنډی زروسته د ځوان فکر ونیس پروګرام او ری د شیخ اوس پامو کړی دي سات د مهمو خبرونو سره ټکو ته جمهور ریاست ویل طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه څلور اړخیزه مذاکره تر هغه چې پاکستان په مخکنیو غونډه کې خپل ژمنه عملی نکړي نشي پاله دلای په کندوز کې حکومتي ځواکونه وایي د دې ولایت قلعهزال ولسوالۍ د امنیتي قوو په لاس کې د اضافي عملیاتي ځواک ورستول شوی دی. د کندوز د والي ویندوی سید محبوب دانش ازادي راډیو ته ویل چې په قلعهزال کې د امنیت ټینګولو لپاره هوایي او ځمکني عملیات دوام لري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د مخدره موادو تولید او قاچاق پر ضد باید جدي نړیواله مبارزه وشي او هغه ډول مبارزه وشي څنګه چې نړیوالو د کډوال د بحران پر وړاندې وکړه. د افغانستان د جنوبي حوزې څلورو ولایتونو ګډه شورا جوړه شوه. په دې سیمه ییزه شورا کې د کندهار، زابل، اروزګان او هلمند یو شمېر ځوانان، سیاسي مشران او مدني فعالان ګډون لري. د پاکستان د پارلمان دواړو خونو پرون د ناموسي قتلونو په اړه د اشد مجازات ملاتړ وکړ. متحده ایالاتو داسې معلومات ترلاسه کړي چې ښایي د سعودي عربستان په جدي ښار کې میشتو امریکایي اتباعو ته جدي او قریب الوقوع ګواښ موجود دی. او ډونالد ټرمپ د امریکا د جمهوری غوښتونکو لخوا سپینې ماڼۍ ته د ده کاندیداتوري ومنله او د دې ګوند ملي کنګرې ته په وینا کې ویل چې متحده ایالات دا مهال له یو بحراني وضعیت سره مخامخ دی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر وپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شي او په اف ام سل اشاریه 5 صفحه بیا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په واضح ډول واورئ. د خبرونه پاتې برخه 19 پروګرام ځوان فکر ته ځانګړې شوې ده.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
دوستان خرالاس د ځوان فکر خبرونه ته د خبرونه بلخ ولایت ځانګړې شوې ده. خبرونه کې مو کوربه مجیب الرحمن حبیب صاحب په دې خبرونه کې په بلخ ولایت کې د پښتو ادبیاتو په برخه کې او همدارنګه چې کوم فعالیتونه دلته ترسره شوي دي او کوم خوځښتونه او بنسټونه چې فعالیت لري د ادبیاتو په برخه کې د غوی په لاسته راوړنو خبرې کوو. او په تیر بیا چې د نوي حکومت رامنځته کېدو سره څومره سیمین دلته مسایل شوي تر څو ځوانان کتابتونونو ته لاسرسی ولري، ځکه پخوا په بلخ ولایت کې خاص لا پښتون ځوانان سره اندېښنه دا و چې دوی کتابتونونو ته لاسرسی نه درلود او دا زمينه نه ورته مساعده چې په مختلفو اړخونو کې لا دا ډول کتابتونونو څخه استفاده وکړي او د مطالعې سطح بلوړه کړي. خامخا د کتابتونونو موجودیت په ټولنه کې کولای شي چې ډېر ماسره واقع شي او دغه د ټولنې د پوهې سطح هم نسبت هغه ټولنو ته چې پکې کتابتونونه یا علمی مرکزونه پکې فعالیت نه لري لوړه وي. په ننني بحث کې په بلخ ولایت کې محترم میلمانه هر یو را سره بریالی جلال صاحب، همین صاحب او همدارنګه جعفر فیصل په خبرونه کې را سره دي. خو تر ټولو د مخه به وشو ښاغلي جلال سیتا په بلخ ولایت کې به په تیرو دوو کلونو کې د پښتو په برخه کې د ادبیاتو په برخه او همدارنګه کوم فرهنګي فعالیتونه چې په بلخ ولایت کې ترسره کیږي د کوم مشخص خوځښتونو یا هم مختلفو بنسټونو لخوا دلته په دې به یوه لنډه کتنه ولري او موږ ته به خپل لومړنی معلومات شریک کیسه کچه خغلا جنازه دلته په بلخ ولایت کې دیو فرهنګي مرکز دیو کتابتون مسول هم پاتې شوی دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا ټولو ته معلومه ده چې بلخ یو فرهنګي ولایت ده او د بیلابیل زبو د یو فرهنګي مرکز ده. زه د بلخ ادبی خوځښت دی یو غړی پایس باندې موږ هم دلته لنې کمرغه په بلخ کې کار کوو او لا تیرو چباندې ولسیزه یا کابو یونی ملسیزه کی چې په بلخ ادبی او فرهنګي فعالیتونه کوو. پورستیو دوه کلونو په تیر بیا یو ورستی او کال کې بلخ ادبی خوځښت کړنې ډېرې وې، تر بر هر وخت ډېرې وې او بنسټیز کار نه وو. نو په کارا شوم دی ورستی یو کال ته بلخ ادبی خوځښت په دې بریالی شو چې دیو رادیو کار پیل کړی چې د غزمو غواله تیر ډیر وخت څخه یو ارمانه مو چې موږ یو رادیو ولر په بلخ کې او د خپل پیغام چې کوم دی دا تر ولسه ورسو. په همدې خاطر زه د ډیرو زیاتو کوششونو په همدغه روان کال کې وتوانېدو چې د کلیوال په نامه د یو رادیو کارونه پیل کړو چې کارونه لا هم جریان لري او انشاءالله له دغه اختر نه وروسته به غږ راوځي. د دې تر څنګ موږ خوشحال بابا کتابتون څو موده مو نو اپډیټ کړی، نوي کتابونه ورته نو راغلی په دغه کال کې. سږنی کال کې تقریبا له 1500 زیات کتابونه ورته راغلي دي، بیلابیل کتابونه ورته راغلي دي. خلک کوای شي چې راشي او له نوي کتابونو څخه ګټه واخلي. په دې مو ډیر پام وکړو او په دغه کال کې زموږ د کتابتون څخه د ګډونوالو یا د هغه خلک چې کتابتون ګټه اخلي د دوی شمېر هم د تیرو کلونو په پرتله څو برابره شوی ده په دې د دې کال په شپږ میاشتو کې. بلخ ادبی خوځښت په دې کال کې غوښته چې د خودکفایۍ دپاره یو لاره وسنجوي او باید داسې وکړي چې دغه خوځښت روان وساتو او دغه فعالیتونه روان وساتو. کوشش هم په همدې کړی دی چې یو څه وکړو او دغه څه مو د یو علمي مرکز یا د یو ښوونیز مرکز جوړول وو چې په دې کې ژورنالیزم او پښتو ژبه تدریسیږي. پښتو ژبه کې موږ صنفونه لرو، څو صنفه لرو او ګڼ شمېر زده کوونکي راځي او دوی پښتو زده کوي. دغه کورس د هغه کسانو لپاره ده چې یا یې پښتو بیخي نه ده زده، اوس یې غواړي زده کړي، او یا مثلا هغه کسان دي چې پښتو زده ده خو دوی په پښتو په ځینو لغاتو نه پوهیږي، اوسنی لغات چې نوي لغاتونه جوړ شوي په دې وروستۍ ولسیزه کې، او یا په دغو شیانو پوهیږي خو پښتو لیکل نه شي کوای. هغه املای سمانه ده په پښتو کې ځکه دوی په مورنۍ زبان زده کړه نه ده کړې. نو د دوی لپاره هم ځانګړي صنفونه شته دی چې دوی هم د خپل پښتو کې لیکوالي زده کړي. خپل روزنیز برخه کې هم ډیر پام کړی ده چې ځکه اړتیا دا وه چې موږ باید خپل ګډونوال یا خپل د غړي وروزو. نو دې لپاره مو په ورځنۍ په دې اونیزو غونډو کې چې هر اونۍ د مومن بابا ادبي بهیر کېږي په دې کې مو د یو لیکچر لړۍ شروع کړه. که څه هم موږ تر دې مخکې د کره کتنې برخه درلوده چې هغه په ادبي برخه کې د ځوانانو د وړتیاو د لوړولو په خاطر کېده، خو اوس هم د دغه ادبي وړتیاو تر څنګ ځینې نورې وړتیاوې هم باید پوره کړو. مثلا ټولنیزې وړتیاوې دي، یا مثلا عایدي پوهاوی باید لوړ سي، د شعور باید وده وکړي. دې لپاره مو ځینې لیکچرونه لړۍ شروع کړه چې په هر 15 ورځو کې یو ملګری په بیلابیلو موضوعګانو، که هغه ټولنیز موضوعګانې دي که طبي ځینې موضوعګانې دي چې عام خلک ته ضرورت دی، مثلا لومړنۍ مرستې، یا که هغه په حقوقي برخه کې دي او که یا ځینې نور اقتصادي برخو کې دي. نو دغه برخه کې مو لیکچرونه ځوانانو ته شروع کړي دي او هر 15 ورځو کې دوی ته لیکچر ورکول کېږي څو دوی دغه شعور لوړ سي.
جنازه صاحب مننه له تاسو څخه راوبګرځو ښاغلي فیصل ته. د دا ډول علمي مرکزونو یا ښوونیز مرکزونو رامنځته کېدل چې په وروستیو کې د بلخ ادبی خوځښت په نوي فکر یا په نوې طرحه دوی رامنځته شوي دي، څومره مؤثریت لري دا چې ځوانانو وکولی شي هغه څه ته چې اړتیا لري هغو ته لاسرسی پیدا کړي د ژبې د زده کړې په برخه کې؟
مننه مجیب جان، لومړی خدا خو درته وایم چې دا ښه موضوع مو ځانګړی کړی دی او په بلخ کې په فرهنګي چارو چې تاسو خبرې کوئ دا ډېر ښه موضوع دی. په وروستیو کلونو کې دغه چاره ډېر ښه پرمختګ کړی دی او ښه روان دی. زه هم ویاړم چې د یو فرهنګي بنسټ بلخ ادبی خوځښت غړی یم او دلته د یو فرهنګي ځوان په توګه کار کوم. خو بلخ ادبی خوځښت د فرهنګي کار کارونه تر څنګه نور کارونه هم کوي او پورسوي کلونه کې ماشاءالله ټول ته معلومه ده چې د سمره فعالیت کړی دی او په کوم برخو کې کار کوي. همدارز بل خریب خوځښت څنګه لري په ولسوالۍ کې چې دې ته هم یادونه باید وشي په فرهنګي چارو کې کار کوي او همدارز بل خریب خوځښت خپل تبصره هم لري. راګر زما خپل ستاسو سوال ته ستاسو پوښتنه دا چې همداسې فرهنګي بنسټونه څومره کولی شي د یو ځوان غوښتنې هغه اړتیاوې چې دي دا ورته پوره کړي. دا خو معلومه ده چې که موږ تاسو ځیر شو سو وخت پخوا ته کلونه مخکې داسې یو فرهنګي بنسټ نه و په ځانګړي ډول په بلخ ولایت کې دغه کمی و په ځانګړي ډول د پښتو په پښتو برخه کې داسې نه کتابتون موږ درلودلو او نه داسې کم بنسټ و. دا یوازنی بنسټ دی چې دا لسیده کېږي دلته رامنځته شوی دی او دا هم د خلکو د غوښتنو پر اساس رامنځته شوی دی. موږ چې کله دغه ورستوی کې چې ګورو محصلین دي یا هم نور فرهنګ پال ځوانان راځي او د بلخ به خوځښت په اونۍ غونډو کې په اونۍ غونډو کې ګډون کوي او خپل هغه کوم اړتیاوي چې دي د ځای پورې کوي یا هم غونډو کې ګډون کوي د اوسه زده کول لپاره یا هم غونډو کې ګډون کوي چې ټولنیز اړیکې برقرار شي له دغه خلکو سره یا هم محصلین دي په پانتونونو کې زده کړې کوي د پښتو په برخه کې ډېر ستونزې لري چې بلخ ادبی خوځښت یوازنی بنسټ دی چې دغه ته دغه زمينه برابر کړي چې دوی راشي د پښتو په برخه کې هر هغه مشکل چې لري کتابتون دی ورته برابر کړي چې دوی خپل هغه ستونزې حل کړي.
تاسو څنګه مننه پام دی خوځښت په یو بل مشخص سوال هم ولرو لا ښاغلی امین څخه چې څومره توانیدلای بل ادبی خوځښت لا خپل فعالیت څخه تر دمه د پانتونی ځوانانو اړتیا پوره کړي.
فعالیتونه خود بل خدبی خوځښت ډیر دی تنه د دې خوځښت نه بلکې ټول هغه خوځښتونه یا نور مرکزونه چې دي په کوم چې په داسې فعالیتونه کوي هغه ډیر لاسراوړن لري. هغه ځوانان چې هغه چانس نه درلوده د خبرو کولو یا د سټیج ته تللو هغه هغه جرأت نه درلوده هغه جرأت تر لاسه کول لپاره یا هغه ورتیا وي چې هغه کوي او هغه د خودر لپاره یا د سیمه مرکز کې چلته نور کسان په دې موضوع باندې پویږي فرهنګي موضوع باندې پویږي هغه ته باید د خپل موضوع سره شریک کړي ترڅو هغه په کار کتنه وي که هغه کې څه نیمګړتیا وي د هغه نیمګړتیا هغه پوره کول لپاره دا ټول هغه هڅې دي چې دوی د بلخ د خوځښتونو د خوځښتونو چې دلته موجود دي هغه د پوره کړی دي.
د نورو اکاډمیکو مرکزونو ترڅنګ بلخ د خوځښت په نور کوم کړنې په پلان کې لري چې تاسو سره کړی
خامخه د فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ زمونږ یو بل مهم هدف دی سیاسي شعور ورکول چې ځوانان ته باید سیاسي شعور ورکړل شي چې هغه باید کچېرې ټولن تر مخکې کیږي یا راځي هغه باید په پوهیږي ترڅو هغه د افغانستان پر راتلونکو کې چې ونډه ونیسي ونډه واخلي یا هغه د افغانستان راتلونکو کې فیصله وکړي د ځوانانو د چې د راتلونکو د افغانستان دی نو او بل ورسره ورسره د سره د ځوانانو لپاره د ټولنیزو او یا اجتماعي اخلاقو اخلاقات مراد کول دي چې هغه زموږ اصلي فوکس دی په ځوانانو باندې. نو باید ځوانان په دې هم وتوانېږي په دې هم وپوهېږي چې په ټولنه کې اوسېږي هغه ټولنې ته احترام څنګه قایل شي یا په ټولنه کې ژوند څنګه وکړي. دا هم یو بل هدف دی د دې فرهنګي دفتر.
لاتاس خمانونه سپای صاحب را وګرځو بیا هم جلازی صاحب ته. جلازی صاحب برخوردونه په ټولنه کې تاسو په وړاندې څه ډول دي؟
زه باول دي تر اوسه چې هر ټولنیز کار او هر ولسی مبارزه ځان ته فعال ملاتړ لري او غیر فعال ملاتړ لري. ځینې خلک بیا نه فعال ملاتړ وي نه غیر فعال ملاتړ وي هغه بې پری چې بلې خواته بیا غیر فعال مخالفین هم لري او فعال مخالفین لري. دغه د هر مبارزې هر ولسی مبارزې کې دا شی وي که هغه په بلخ کې وي که په افغانستان په یو بل ولایت کې وي او که د نړۍ په نورو هیوادونو کې وي. په ټوله نړۍ کې داسې کوم ولسی مبارزې یا د ټولنیزو کارونو یو مبارزه تاسو نسی کتلای په تاریخ کې نشي لوستای چې هغه د خپل مخالفین فعال یا غیر فعال مخالفین او یا فعال او غیر فعال ملاتړي یا به پرې خلق نه وي. بلخ ادبی خوځښت او بل نورې ټولنې چې دلته دي همدغه کسان خپل لري مخالفین هم لري او ملاتړي هم لري. خو د لومړنیو د دې ورستیو څوارلس کلونو په پرتله یا تر هغه وړاندې د هغو کلونو په پرتله دغه مخالفین ورځ تر بلې کمیږي. زموږ عقیده په دې ده که چیرته موږ سم روان یو یا بل هر مدني فعالیت یا بل ولسی فعالیت په سمه توګه روان یي د دې هیواد په ګټه وي، نو هغه به د وخت په تېرېدو ځان ثابتوي او دغه مخالفین فعال او غیر فعال مخالفین به بیا په بې پرې خلق بدلیږي، او یاد ده چې هغوی به بیرته په غیر فعال مخالفین موافقین یا په فعال ملاتړ بدلیږي. په پایل کې به داسې ځینې شیان ول خو اوس هغومره نه دي چې محسوس دي شي. یی به موږ به خپل مخالفین لرو، فعال یا غیر فعال لرو، ملاتړ هم لرو، خو دا د اندېښنې ځای نه ده چې دوی دې زموږ د کارونو زموږ د فعالیتونو مخه خنډ کړي. او له بلخ نه همداسې یو اغسته چې په بلخ کې شرایط سخت دي، کار سخت دی، او د دغسې خوځښتونو په وړاندې نو ستونزې کابو یوه نیمه لسیزه کېږي په بلخ کار کوو، او که چیرته دا خنډونه وای زموږ فعالیتونه به یوه نیمه لسیزه نه غځېدلی. نو زه وایم چې مبارزه وی له مخالفینو سره، یعنی مخالفین ور سره مل وی له هر فعالیت سره. د مبارزې حقانیت یا رښتینولي هغه څه ده چې د وخت په تیریدو سره به دغه مخالفین ورو ورو خپل په بې پرې او یا په ملاتړو باندې بدلیږي.
د سندېښنه نه ده موجوده چې دغه ویده مخالفین یا غیر فعال مخالفین په راتلونکو کې خنډونه وټوکوي.
نه، زه په دې هغه یم چې که دغسې هر خوځښت یا دغسې ولسي مبارزې که چیرته د دوی لپاره اړینه ده چې دوی باید خپل مخاطبین باید وخت پر وخت هغوی ته معلومات ورکړي. د ولسي مبارزو ګټه همدغه ده چې دوی خپل ټول معلومات شریکوي، لکه وسلوال مبارزې نه ده چې نیم ځینې شیان پټ کړي او ځینې شیان به خلکو ته وایي، په دې کې ټول شیان ښکارایي. نو څومره چې وخت تیریږي همدغه معلومات تر دغه مخالفینو رسیږي او هغوی د مبارزې په حقانیت باندې پوهیږي او بیا بیرته خپل دریز بدلوي. دا روان حالت د اوسني وخت په پرتله به موږ 15 کاله مخکې ډېر مخالفین درلودو، خو زموږ د عوامل همدغه ده چې ناسم پوهاوی ده چې موږ د یو مبارزې په اړه څو پوه نه سو، سم پوه نه سو، د دې مبارزې په حقانیت پوه نه سو، نور سره ملکیږو نه، ملاتړ یې نه کوو. 15 کاله مخکې به ممکن دغه کسان ډیرو دا مخالفین، خو اوس 15 کاله وروسته چې دغه معلومات ډیر شوي دي او وخت پر وخت موږ د خپل ټولنیزو رسنیو له لارې او یا په سیمه کې د دوی سره د ګډ کار له امله او یا د معلوماتو په شریکولو سره دوی زموږ د مبارزې پر حقانیت پوه سوي دي، او اوس دغه ډیر هغه کسان چې وخت به زموږ یا فعال یا غیر فعال مخالفین وو اوس ممکن په بې پرې خلکو بدل سوي او یا دا چې غیر فعال ملاتړ به وي.
ښاغلی فیصل، په بل خلاط کې یوازې خوشحال بابا کتابتون یوازې نه کتابتون دی چې دلته د پښتو په برخه کې کتابونه لري. کابو دوی اونۍ مخکې په ټول بلخ ولایت کې زراتاو شوم ترڅو دې ته ورته یو بل کتابتون پیدا کړم او هلته کوم کتابونو ته چې ما اړتیا درلوده هغه د هغه څه ترلاسه کړم. نو څومره اړتیا وینې چې په بلخ ولایت کې دې ته ورته نور کتابتونونه رامنځته شي؟
دغه کمی شته دی. بلخ یو لوی ولایت دی، ډېر نفوس لري، ډېر پښتانه دلته میشت دي په دې ولایت کې، او دغه اړتیا ډېر تر سترګو کېږي. بلخ ادبي خوځښت چې دغه کتابتون یې د دغه کتابتون بنسټ یې کېښود، دغه هم د اړتیا له مخې و چې خورا اړتیا ورته لیدل کېده. او اوس چې تاسو څنګه یادونه وکړه، په بلخ کې وګرځېدی او له سره دی چې دومره لوی ولایت دی، بیا هم کمداسې یو کتابتون مو پیدا نه کړ چې هلته ستاسو خپل هغه د غوښتنې کتاب پیدا شي او یا پکې وموندی پرته له دغه خوشحال بابا کتابتون څخه. نو دې ته په کتو سره که څوک لدغه کتابتون خبر نه ده، خو د خو ور سره ډیر ورته استونزمنه ده چې هغه په بلخ کې به څنګه یو پښتو کتاب پیدا کړي.
بل موضوع ده چې
خو مستاسو پښتون باندې دا یو ضروری ده او باید د دې اړتیا لیدل کېږي چې نور کتابتونونه وي په بلخ کې، او ځینې فرهنګیانو پښتانه فرهنګیان
فکر نه کوي چې یوازې د کتابتونونو په موجودیت یا فعالیت په برخه کې باید اتکا ونه شي. موږ ضرورت دی ته لرو چې یو کس یو کتاب له ځان سره ولري او هغه په خپله خوښه مطالعه کړي، یعنې په هر وخت کې چې وغواړي، په هر سیمه کې یا په تفریح کې یا په کور کې یا هر ځای په سفر کې. نو د کتاب پلورنځیو موجودیت په بلخ ولایت کې څومره اړین دی او څومره په دې برخه کې کار ترسره شوی دی د پښتو کتابونو په برخه کې؟
وګوري، تر دې دمه خو یوازینی بنسټ چې په دغه برخه کې کار کړی بلخ ادبي خوځښت دی چې تر خپل وسې پورې دلته کار کړی دی او د خلکو دغه غوښتنو ته مثبت ځواب ویلی تر څو چې دغه د خلکو دغه غوښتنه رفع شي. تاسو بلخ ادبي خوځښت د دغه لپاره کار کوي چې تر څو خلکو ته دغه شور ورکړي، علمي شور ورته ورکړي، یو علمي انقلاب رامنځته کړي، خلکو پوهوي چې مطالعه څه دی او ګټې څه دي او موږ باید په کوم حالاتو باندې مطالعه وکړو او تحصیل په کوم ممکن حالات باندې باید موږ خپل تحصیل وکړو.
بلخ ادبي دا پلان لري، بلخ ادبي خوځښت دا پلان لري چې کوم کتاب پلورنځی هم رامنځته کړي لکه چې نور ولایتونه کې موجود.
تر دې دمه هم خامخا داسې به کوم پلان هم لري که زه فکر کوم بلخ ادبي خوځښت کولای شو چې دغه کتابتون هم په کتاب پلورنځی تبدیل کړي، خو یې نه کړی د خلکو لپاره، د دې لپاره چې خدمت وکړي خلکو ته، دغه هر څه وړیا خلکو ته رامنځته کړل او دغه کار یې وکړ.
امین صاحب، غواړم تاسو ته بصیرم په همدې برخه کې ولرم چې د کتاب پلورنځی موجودیت په خواهد کې څومره محسوس دی.
مننه ملګرو، ښه ټوکه ته اشاره وکړله. خو زه یو شی بل ویل غواړم، په نورو ټولو ټولنو کې یو بل سیستم د ای بک یا الکترونیک بک، هغه کتابونه موږ کولی شو د انټرنیټ له لارې آنلاین ترلاسه کړو چې پی ډی ایف کې پیدا کیږي. نو دا شی په افغانستان کې نشته، نه په بلخ کې، نه بلکې ټول افغانستان کې. هغه ټول لیکوالان نه یا هغه شاعران نه، که هر څوک وي، که هغه سیاسي لیکنې کوي یا همداسې نور ټولنیزې لیکنې کوي، د هغوی نه موږ دا هیله لرو چې خپل هغه پی ډی ایف یا داسې بل سایډ ورته جوړ شي، ویب سایټ، چې په هغه کې خپل هغه کتابونه په پی ډی ایف شکل باندې هلته وکړي واچوي. هر څوک کولی شي په اسانه توګه باندې هلته نه ترلاسه کړي، که هغه چېرته کس په سفر کې وي یا په لار کې وي یا کتابتون ته لاسرسی ونه لري، داسې یو ځای کې وي، هغه کولی شي په اسانۍ باندې د انټرنیټ له لارې واخلي.
او په دې برخه کې په بلخ ولایت کې وڅکړه په فعالیت سره شوی یو دا څومره په پام کې ده چې تاسو خپل کتابونه راوژباړي او نت ته پورته کړي؟
په بل خلایت کې خو متاسفانه تروس دسته فعالیت نه درم سره شوی، او البته ځینی شدی ځینی ویب سایټونه شری چې مرکز کې بوي چې هغه کوم ځینی کم تعداد کې کتابونه دي، یعنی هغه ټول کتابونه پکې نه شدي. نو د دې نه روسه چې کم کتابونه لیکل کېږي، که هغه واچول شي د ویب سایټونو زده به ډېر بهتر کار وي.
چلسه صاحب، تاسو سره به په دې خبرې وکړو چې ټولنې ته د نوي کتابونو د وړاندې کولو په برخه کې، یعنی کوم کتابونه چې په نورو مختلفو ژبو وړاندې کیږي او ډېر مهم کتابونه دي، د بېلګې په توګه په دې وروستیو کې یا په دې تیرو دوو میاشتو کې پښتو ته ډېر دوه مهم کتابونه راوژباړل شول، اته اتیا ورځې سفر تر قندهار او بل هستازی، چې په ډېره لنډه موده کې دا کتابونه وژباړل شول. او یقینا چې دا تجربه موږ د مخه نه درلوده په افغانستان کې، که درلودم د افغانستان له مرزونو هاخوا وه. څه فکر کوئ چې تاسو پام بلخ ادبي خوځښت کوم داسې کوم پلان یا برنامه په پام کې ولري چې د ژباړونکو یو ګروپ رامنځته کړي او هغه به په دې کار کوي چې اپډیټ شوي کتابونه راوژباړي پښتو ته؟
ډېره مننه. په وروستیو کې دغه دوه کتابه نه، بلکې ځینې نور کتابونه هم لکه زه ملاله یم دغسې کتابونه اغسوې دي. په دې برخه کې زه له اکسوس کتاب پلورنځي او دانش کتاب پلورنځي څخه مننه کوم چې هغوی په ډېر لنډه موده کې دغه کتابونه وژباړل او ټولنې ته وړاندې کړل. بلخ ادبي خوځښت که چیرته دومره امکانات ولري چې د دغه سیو مرکز سپورت کی، نو موږ به دغه سیو مرکز جوړ کړو. خلک شته دي، کادرونه شته دي چې هغوی کوي سي د کتابونو راوښ باړي، خو د دغه سیو مرکز جوړول دا ډیر زیات مالی ملاتړ ته اړتیا لري، او یو تر ټولو هغه مشکل هغه به همدغه مالی ملاتړ وي او یو مرکز یو ځای درلودل به وي. نو تروسه ز په بلخ ادبي خوځښت کې دغه اغه نوینم چې دغه سی مرکز جوړې پټور نړي کې دغه سی مرکزونه د دولت لخوا جوړیږي او ک مرشم دغه گاونډي هیواد ایران تر شوغي د دولت لخوا دغه ټول کتابونه ژباړل کیږي خلک ورته استخداميږي او دغه کارم دغه چې کتابونه لبنورونه ژبونه خپلې ژبه تر اوژباړي نو په اوس وخت کې نه یوازې بلخ ادبي خوځښت بلکې نور دغه سي فرهنګي ټولنې هم د دې وړتیا نه لري یوازې حکومت کوي شي د اطلاعات فرهنګ وزارت کوي شي چې یو بودیجه ځانګړې کې مالی وزارت کا یو بیل یو کوډ باندې یو بیل بودیجه ورته ځانګړې شي او یو مرکز جوړ شي چې مهم کتابونه خصوصا ساينسي کتابونه او علمي کتابونه له نورو ژبو نه د هیواد رسمي ژبو ته راوژباړل شي نو دغه یوازې دولت پتوان کې د خوځښت او یا د نورو کسانو پتوان ډیر اوچته خبره ده
پنننی بس کې له ټولو څخه مننه کوم چې ونډه مو واخیسته او خپل نظرونه مو سره شریک کړل دوستانو تر بیا چې اتمان فکر خبرونه بلخ ولایت ته ځانګړي کیږي بلوی چختر مسپارم ښاده وپات
افغانستان پردو دے جنگ میدانیم یوم یو فتح